السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی ورځ د 2018 کال د مئی د میاشتې 28 نیټه ده. ولی حمیر صادم او د مشال ریډیو د مازیګر 5 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنیو سیمه ایزو نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو. اول خبرونه له شاهین بونیری نه.
مهم خبر نه ده. پاکستان او افغانستان ترمنځ په چمن کې دوستۍ دروازه نن بیا پرانستل شوې ده. حکومت په وفاقي بجټ کې د قبایلي سیمو د پرمختګ او بیا رغونې لپاره 6.9 ارب روپۍ مختص کړي دي. او د هند انتظام لاندې کشمیر کې نن د یو مهم باغي قومندان او دغه د ملګري د وژنې نه وروسته پراخه احتجاجي مظاهرې شوې دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان او افغانستان ترمنځ په چمن کې دوستۍ دروازه نن بیا پرانستل شوې ده. دغه دروازه د 13 ورځو راهیسې تړلې پرته وه چې له امله یې هر ډول تجارت او پیدل تګ راتګ بند شوی و. په چمن کې زموږ د خبریال د راپور تر مخه پاکستان پوله د روژې د میاشتې په احترام کې پرانسته ده. د یادونې وړ ده پوله د هغې وروسته د پاکستان له لوري تړل شوې وه کله چې د روانې میاشتې په 15 نیټه د افغانستان او پاکستان د سرحدي عسکرو ترمنځ د ډزو په نتیجه کې د پاکستان لور ته 14 کسان وژل شوي او 30 نور ټپیان شوي وو. د پاکستان فوج نن ویلي دي چې پوله د افغان چارواکو پر غوښتنه خلاصه شوې ده. د افغانستان په خوست کې په یو موټر بمی برید کې د وژل شوو کسانو شمیره 18 ته رسیدلې. د کورونو چارو د وزارت ویان نجیب دانش ایسوسیټډ پریس خبرې ایجنسی ته ویلي چې په خوست کې د فوټبال لوبغالي ته سیرمه د موټر په وسیله بمی برید شوی دی چې په نتیجه کې تر اوسه 18 کسان وژل شوي دي. خو د خوست د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر ګل محمد دین محمدي نن مشال لیډو ته ویلي په دې برید کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي.
اته نفر زخمیان دي چې په اتو زخمیانو کې د یو نفر حالات یو څه شدید دی. په ساحه کې په تیت پارک ډول 14 نفر جسدونه پراته وو چې یو نفر جسد مو شفخانې ته د انتقال وروسته په شفخانه کې په حق ورسېده او 14 نفر د 14 په ساحه کې په حق رسېدلي.
د برید ذمواري افغان طالبانو منلې ده. نن د خیبر پختونخوا په زیاتره برخو قبایلي سیمو کې ډومبې روژه ده. ولې د پاکستان په نورو برخو کې به د سرکاري کمیټې د اعلان تر مخه سبا ډومبې روژه کیږي. تیره شپه د پېښور د قصه خوانې په قاسم علي خان جومات کې د پېښور د غیر سرکاري رویت هلال کمیټې غونډه د مفتي شهاب الدین پوپلزی په مشرۍ کې وشوه. د غونډې نه وروسته هاغلی پوپلزی مشال ریډیو ته وویل
علماء پخاور یو نمائندہ اجلاس شو رویت ہلال رمضان مبارک متعلق او پدے اجلاس کے پخاور خار و مضافات علماء کرام شرکت فرمائلو کثیر تعداد سرا شرعی شہادت بنیاد باندھے دا فیصلہ اکڑشوا جس خالی پورز وشتم تاریخ دمئی بانے چڑے یکم رمضان مبارک بھائی.
بلخوا د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د کینیډا وزیر اعظم جسټن ټروډو مسلمانانو ته د روژې د میاشتې مبارکي ورکړې ده. حکومت په وفاقي بجټ کې د قبایلي سیمو د پرمختګ او بیا رغونې لپاره 6.9 ارب روپۍ مختص کړي دي. د کورمینا د قومي اسمبلۍ غړی ساجد حسین تورې وایي حکومت ورسره د بجټ په اړه هیڅ سلا مشوره نه ده کړې. نن مشال ریډیو سره د خبرو په وخت نوموړي زیاته کړه.
بالکل مطمئن ہو نشے ورتے ہیں لے ویلے سے نون والا اس پتہ نہ لگے گی اس پتہ شو سے کم دے فٹا دا بجٹ دے کم 26 ارب روپے خیری نو پدی 26 ارب کے خون مون سرا مشورہ شوی رے نو مون سرا کس قسم دا میٹنگ شوی رے نو دین نن مون خبری گو اون مون نو تا پتہ شتا.
د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ سمو د مخکې د قبایلي سیمو په اړه په یو غونډه کې ویلو چې دوی د یادو سیمو د بیا رغونې لپاره 80 ارب روپۍ ته اړتیا لري. د مصر هوایي ځواکونو په قبطي عیسویانو د مرګونی برید نه وروسته په ګاونډي هیواد لیبیا کې د ترهګرو په کیمپونو بریدونه پیل کړي دي. د مصر سرکاري ټلویزیون د راپور تر مخه د مصر ولسمشر جنرال فتح السیسی ویلي وو چې د ترهګرو کیمپونه هر چرته دي پر ضد به کاروای نه ډډونه کی. د مصري چارواکو له مخه تیر سهار په یو بس چې قبطي عیسویان پکې سپاره وو د یو برید لاندې راغلي چې پکې لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي او 25 نور ټپیان شوي وو. د هند د انتظام لاندې کشمیر کې نن د یو مهم باغی کماندان او دغه د ملګري د وجنې نه وروستو د هند پر ضد پراخه مظاهرې شوې دي. تیره شپه هندي ځواکونو د سرینګر نه د 30 کیلومتر په واټن یو کلی کې د وسلوالې ډلې حزب المجاهدین یو مهم کماندان سبزار احمد بټ وجلې وو. د دې وجنې نه وروستو د چارواکو په وینا د سیمې په بیلابیلو برخو کې قهرجنې مظاهرې وشوې او د مظاهرتچیانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ انښتې وشوې. په کشمیر کې د هند د ویش نه وروستو تر اوسه 15,000 کسان وژل شوي دي. په ناټو سازمان کې د روس سفیر الیگزینډر گرسکو د دغه اتحادیې لخوا په دفاعي بجټ کې زیاتوالی غندلې دی. د گرسکو په خبره د اضافي سره به د امریکا دفاعي صنعت ته زیاته ګټه رسي ځکه چې اروپایي هیوادونه لا نوره وسله له امریکا اخلي. او د ایران د بحران او په افغانستان د شوروي اتحاد د یرغل په وخت د امریکا د ولسمشر جیمی کارټر د قامی امنیت سلاکار زبگنیف برزنسکی د 90 کاله په عمر کې مړ شوی دی. د 1970 په لسیزه کې برزنسکی په ایران کې د امریکایي سفارت د عملی د یرغمال کېدو او په افغانستان د روسي یرغل په وخت د امریکا د ولسمشر سلاکار او په دغه دواړه تاریخي پیښو کې مهم کردار لوبولی و. لکه د هنری کسنجر هغه یو داسې پوهانو چې په نړیوالو چارو یې ډیر اغیز پرېښی دی. برزنسکی په وارسا کې زیږیدلی و او په کینیډا او امریکا کې زده کړې کړې وې. په کال 1979 کې چې کله په ایران د امریکا په سفارتخانه بریدو شو امریکایي سفارتکار یرغمل شو او په دغه اړه د مذاکراتو څخه نتیجه راونه وته نو هغه د پینټاګان په مرسته د پوځي عملیاتو په ضرورت زور ورکړی و. دغه و د مشال ریډیو د دې خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ نن د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن او سپین بولدک پوله خلاصه شوې ده. معلومات درکو د پاکستان خزانې وفاقي وزیر د راتلونکي مالي کال لپاره بجټ وړاندې کړی. د فاټا ځینې پارلماني استازي د قبایلي سیمو لپاره مختص شوې پیسې ناکافي بولي.
پټکه کومه تبعی شوې را کم خلک په تکلیف شوې دي. د کاروباري تبعی شوې نو دا بجټ هم کم دی نو دا هیڅ شی نه دی.
د خیبر پختونخوا حکومت وای په ناخار او په خبر کې باید دوه لوی هاوسینګ سکیمونه جوړیږي. خلک سوای
خیبر پختونخوا کې د کورونو ډیر غټ تکلیف دی زموږ خلکو ته. نو کدا چې هاوسینګ سکیم جوړیږي په خبر ناخار کې نو زه پوهیږم چې دا به ډیر غټ فائدې.
په کورم کې د امن په نوم د کرکټ لوبې شوې دي.
ٹورنامنٹلی پاروی سی اوبر سره پیژندګلی وشي مینا محبت پیدا وشي ورغل بت سیستمونه وای سای وخت هر مزګار بدل د کی ګیدرن کی ټول خلکو خوشاله حاصله.
په خبرونه کې د روزې په مناسبت خاص پروګرام هم لرو.
کچیرته ډاکټر ورته ویلی چې روزې نیول تا ته حتمی ضرر رسی نو باغی صورت کې د روزې نیول په باندې صحیح نه دی.
لمشال ریډیو سره اوسه. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن او سپین بولدک پوله نن خلاصه شوې ده. دغه پوله د 1.5 ورځو راهیسې تړل شوې وه چې له امله هر ډول تجارت او پیاده تګ راتګ بند شوی و. بلخوا د پاکستان د فوج اماړیکو دفتر ISPR ویلي دي چې پوله د افغان چارواکو په غوښتنه خلاصه شوې ده. ایوب ترین له کوټې نور حال راکوي.
دغه پوله چې د نږدې 3 ورځو راهیسې بنده وه نن غرمه دا پوله خلاصه کړل شول. په چمن کې د سرحدي عسکرو مشر ویلی دی چې دغه پوله د روزې د میاشت په احترام کې خلاص شوې ده او اوس د پولې د خلاصېدو وروسته د پاکستان افغانستان ترمنځ کوم تجارت دی هغه د نن څخه بیرته پیل شو. دغه ډول د پیدل تګ راتګ کوونکو لړۍ هم بیرته بحال شوې ده. پر دې باندې په چمن کې ځایي خلکو بیا په خاص توګه تجارو ډېره خوشحالي څرګنده کړې ده ځکه چې د چمن د خلکو بیا په خاص د تجار روزګار چې دی هغه دغه پولې سره تړلی دی. او بلې خوا د پاکستان د فوج تعلقات آماده ادارې لخوا هم د دې خبرې تایید شوې دي چې پوله خلاص شوې ده او دوی ویلي دي چې پوله د افغان حکومت پر غوښتنه باندې خلاص شوې ده. دل دا خبره د یادونې وړ ده چې د مئی د میاشت په 15 نیټه دغه پوله دغه وروسته تړل شوې وه کله چې د پاکستان له لوري په کلي لکمان او کلي جهانګیر کې سرشمېرنه کېدنه نو هغه وخت تاوتریخوالي رامنځته شوی وه او د دواړو هېوادو د سرحدي عسکرو لخوا ډزې شوې وې. د پاکستان و لور ته 10 کسان وژل شوي او نږدې 40 کسان چې وه هغه ټپیان شوي. وروسته پاکستان دغه پوله تړلې وه.
ایوب ترینو چې د کوټې نه معلومات راکول اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلې اوریدلې او لیدلې شي. نن سر د خوست په ښار کې ملي لوبغالي ته نږدې موټر بم چاودنه شوي چې د چارواکو په وینا لږ تر لږه پکې 14 کسان وژل شوي او 8 نور ټپیان دي. ځینې نور رسنۍ د وژل شوو کسانو شمېر بیا زیات یادوي. ځایي چارواکي وایي د پیښې ډېری قربانیان ملکي وګړي دي خو تر اوسه د یادې پیښې د وژل شوو پېژندګلوي نه ده شوې. وسلوالو طالبانو د برید ذمهواري منلې ده. نجیب الله لوخیل یې تفصیل راکوي.
نن د شنبه پورا سهار مهال د خوست ښار اړوند ملي لوبغالي او د کابل د نوی اډې تر څنګ سیمه کې د موټر بم بریچ شوی دی. د خوست د عامه روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر ګل محمدین محمدی مشال راډیو ته ویل چې په دې بریټ کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او د دوو ماشومانو په ګډون 8 نور ټپیان شوي دي. نوموړي زیاته کړه په ټپیانو کې یوازې د یو کس روغتیايي حالت د اندېښنې وړ دی خو د نورو ټپیانو روغتیايي حالت ښه دی.
8 نفر زخمیان لرو چې یو نفر حالات وخیم دی د عملیاتو لاندې دی و نفر یې الحمدلله حالات ښه دي ډاډ وړ دي او د موږ د امبولانسونو نه په استفاده سره 14 نفره جسدونه چې په ساحه کې و هلته پراته وه موږ غوښتل چې دغه جسدونه د خپلو امبولانسونو له طریقه ملکي روغتون ته انتقال کړو. وروسته کمپاین نفر راغله او هغوی ته موږ دغه جسدونه تسلیم.
بلخوا خوست امنیه قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت د یاد پیښې د وژل شوو شمېر له 8 تر 10 کسانو پورې یادوي. خوست امنیه قمندان وایي چې د پیښې د سیمې سره نږدې د ولایتي قواو ځینې اکمالاتي واړه ګاډي هم ولاړول. خوست امنیه قمندان زیاتوي تر اوسه د وژل شوو هویت نه دی معلوم شوی چې څومره ملکي او څومره هم د کمپاین ځواکونو سرتیری دي.
په څنګ کې زموږ د ولایتي قواو تقریبا شپږ واره د سره چې موټر هم هلته شتون درلود چې دوی خپل اکمالات کول. دقیقه پته نشته چې څو نفره زموږ د کمپاین پرسونل دی او څو نفره ملکی وګړي.
د افغانستان د سولې عالي شورا هم د خوست په ښار کې د روژې د اول ورځې په سهار د موټر بم برید دردونکی بللی او له ټولو مخالفو غاړو یې غوښتنه کړې چې د روژې مبارکې میاشتې په درناوي له وژنو او جنګونو لاس واخلي. وسلوالو طالبانو د یاد برید مسؤلیت منلی دی. نجیب الله لوخیل، مشال راډیو، خوست.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان خزانه وزیر د جمعې په مازیګر په قومي اسمبلی کې د دغه هیواد راتلونکي مالیکا لپاره د 3.5 کروب روپو بجټ وړاندې کړ. حسابدار د بجټ وړاندې کولو په وخت سرکاري ملازمینو په تنخواه پنشن کې 10 فیصد زیاتوالی اعلان وکړ. د راتلونکي مالی کال په بجټ کې د دفاع لپاره د تیر کال په پرتله 0.5% زیاتې پیسې ښودل شوې دي. محمد عمران یې نور حال راکوي.
د خزانه مرکزی وزیر په خپل وینا کې د بجټ ټول اړخونه بیان کړل چې تر مخه د بجټ د زیان تخمینه 0.4% لګول شوی او د ټولو اخراجاتو یا خرچو تخمینه 0.53 ارب روپے ټاکل شوی. نوموړي یواری بیا د دې خبرې تکرار وکړو چې په 13 کالو کې په لومړي وار د پاکستان معاشي حجم د 3.25 ارب امریکایي ډالرونه زیات شوی دی. دوی دا کال د پیداوار د زیاتوالي کچا 15.28% وا کوم چې د 13 کالو تر ټولو اوچته کچا ده. سلور کال وړاندې د معاشي پرمختګ کچا شاوخوا 3.5% وه او روان کال دغه کچا د 3.5% د زیاتوالي هیله ده. او همدې تناسب سره که جاج واخیستل شي نو دا ترې څرګندېږي چې په لومړي وار د پاکستان معاشي حجم د 3.25 ارب امریکایي ډالرونه سیوا شوی دی.
پاکستان کی معیشت کا حجم 300 ارب امریکی ڈالر سے تجاوز کر گیا ہے.
د ایسغدار په وینا چې د ملک ټوله ګټه شاوخوا 15.3 ارب روپۍ ده چې پکې د هرې صوبې برخه 2.3 ارب روپۍ ټاکل شوی. د ضربیاظب لپاره خصوصي برخې درمخه مرکزی وزیر د فوزي افسرانو او ځوانانو لپاره د 10% خصوصي الاونس اعلان هم وکړو. په دې بجټ کې کم نه کم تنخواه 15,000 روپۍ ټاکل شوی کوم چې تیر کال 14,000 روپۍ وه او په 2013 کې یوازې 10,000 روپۍ وه. د سرکاري نوکرانو په تنخواه او پینشن کې هم 10% زیاتوالی وکړی شو. د خزانه مرکزی وزیر په ملک روان د بجلی د کمی په اړه داوه وکړه چې روان کال یعنی په 2013 کې بعد ملک نه د بجلی لوډ شیډنګ په مکمل توګه ختم شي او د توانایي د بیلابیلو منصوبو لپاره 3.25 ارب روپۍ کې خودل شوې دي. د لړ کې بټول منصوبو ته 12 ارب روپۍ ورکول کیږي. د منصوبو په اړه مرکزی وزیر ویل چې داسو تبا 3.5 ارب، د ایل ان جی منصوبو ته 10 ارب، د امیر باشا ډیم ته 23، نیلم جهلم ته 19، توربیلا 4 منصوبې ته 14.4 ارب او جامشورو پلانټ ته 14.4 اشاریہ دو ارب روپے اور کول کی گی دلوڑ دکڑ لپارا اودیش اشاریہ اشپک اربا د صحت منصوبوں لپارا یو کم پنزوس اربا ہسپتالون لپارا لس اربا د پاکو بو لپارا دولس نیم اربا او اگد محالہ پر مختک د ہدف ترلا سکول لپارا دیرش ارب روپے مختص کل شوی دی د بلوچستان گوادر سیمه کې د نوی ایئرپورټ د 200 کټونو د روغتون او د اوبو پاکولو پلانټ لګولو په شمول په مجموعي توګه یو دیرش منصوبې شروع کولې شي. د سره سره د پاک چین اقتصادي راهداري د منصوبو لپاره 130 ارب روپۍ کې خودل شوې دي. د خزانه مرکزی وزیر ویل چې د سویلي کوریا په مرسته به دوی یو انفارمیشن ټیکنالوژي پارک جوړي او نو کمپنیو باندې به تر 3 کالو کوم ټیکس نه لګول کیږي. د لارو سړکونو جوړولو لپاره په کلیز بجټ کې 320 ارب روپۍ کې خودل شوې. مرکزی حکومت داور په دفاعي بجټ کې شاوخوا 3% زیاتوالی کړی او روان کال لپاره 920 ارب روپۍ د دفاع لړکې کې خودل شوې کوم چې تیر کال 870 ارب روپۍ وې. د بجټ د وینا په خبرون کې مخالفو ګوندونو ویلي چې مرکزی حکومت پر هیواد د قرضو بوج نور هم زیات کړی. د غونډې وروسته د پارلمان د ودانۍ نه بهر د پاکستان تحریک انصاف غړي اسد عمر ویل چې د مسلم لیگ نون حکومت داوی کوي چې هیواد بل قرضو څخه خلاصي. دوی یوازې په 3 کال او 9 میاشتو کې دومره قرضې اخیستي کوم چې پیپلز ګوند په 15 کال کې اخیستې وې او بهرنۍ قرضې په 2014 میلادي کال کې 1.5 ارب ڈالر وی کوم چې تر مارچ 2019 میلادی کال 6.5 ارب ڈالر تا رسیدلی دی.
14,000 ارب روپے کے قرضے تھے پاکستان کے اوپر.
دیوئی پا پاکستان 14,000 ارب روپے قرضے وی کوم چې په 15 میاشتو کې 2,000 ارب روپو نه سیوا شوی. د پیپلز ګوند په حکومت کې په قرضو کې د 8,000 ارب روپو اضافه شوی و. خدمیا سے حکومت یوازې په 3 کال او 9 میاشتو کې هم دغه بوج پر ولس واچو.
قرضوں کا بوج جو ہے وہ صرف 3 سال اور 9 ماہ کے اندر الحمدللہ ملک چڑھا دیا.
کسا ہم مرکزی حکومت پر بجٹ کی لوئے لوئے دعوے کڑی خو پقامی اسمبلی کے مخالف گندونو دا بجٹ رات کو او دا خزانی مرکزی وزیر دا وینا نولان دے پقامی اسمبلی کے احتجاج ہمو کو دا مخالف گندونو دریدو چھ جمعی پورت دا زمیندارانو پر احتجاج دا پولیس و تشدد او گرفتاریانی دا غندنی وڑ گام دے. محمد عمران، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
اپوزیشن ګوندونو په دغه بجټ نیوکه کړې دی او وایي چې دا د غریبانو لپاره نه بلکې د سرمایه‌دارو لپاره دی. په بجټ کې د غیر ضروري منصوبو لپاره خو پیسې بلې کړل شوې دي، خو د ولس د خیر ښېګڼې پروژې له نظره وېستل شوې دي. نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله په دې رپورټ کې راکوي.
د عوامی نیشنل ګوند په خوانی د قامی اسمبلی غړي بشرا ګوهر وایي چې حکومت د تسلی وړ بجټ پیش نکړی شو او په دې بجټ کې حکمران ګوند د غریب اولس د خیر ښېګړې پر ځای د راتلونکو انتخاباتو لړ کې ځان لپاره زیات رقم ایښودې دی.
دا یو اخیری دی الیکشن بجټ چې کوم کې مسلم لیگ نون ځان لا پیسې ایښې دي الیکشن د پاره. دې کې خو عوام ته څه پکې ماته نه ښکاري او د ټولو نه زیات پیاتی چې زه ګورم فاټا سره دی، ځکه چې دې کې د فاټا د اصلاحاتو چې کوم کمیټمنٹ دی بالکل کلیئرلی ښایي چې د عین حکومت شاته شوی دی. بیا د بجلی والے سره ډېر غټ کلیمز یې کړي دي. مونږ ګورو په میدان کې هیڅ نشته. د مسلم لیگ نون د بابوانو بجټ دی چې د کوم عوام ته به نقصان یې دی، فائدہ نشته.
د پاکستان تحریک انصاف پارلیمانی استازی جنید اکبر وایي چې په بجټ کې د غیر ضروري منصوبو لپاره پیسې بیلې کړي شوي، خو چې کوم د اولس د ګټې پروژې دي نو هغه د نظر وستې شوي دي.
د پرونی بجٹ متعلق او د ماضی د سرورو بجٹونو متعلق یو شان رائے ده. په دې بجٹ کې هغه پراجیکټونه کیږي چې هغه د بجٹ د سره هیڅ نه دي. تاسو لا اسلام آباد کې د یو مټلو مثال درکوم چې سومیا سمخکې میا ته هغه ستام وکړه، خو هغه د بجٹ یې نه و. زمو ملکن ټنل چې هر کال د بجٹ یې جوړیږي، یو ډېر لوی اهم پراجیکټ چې د حکومت پای کې هیڅ قسم انټرست نشته. په تېر بجٹ کې صوبایي حکومت 42 پراجیکټونه ورکړو او په 42 کې صرف 2 پراجیکټونه واغستې. په کال صوبایي حکومت 12 پراجیکټونه ورکړو
د پاکستان پیپلز ګوند پخوانی د قامی اسمبلی ڈپٹی سپیکر فیصل کریم کنڈی وایي چې دا بجټ د غریب اولس لپاره نه بلکې د سرمایه دارو لپاره دی.
کوم پرون بجټ راغلی مرکزی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی ټوټل ریجټ کړی، ځکه چې دې کې د سرکاري ملازمین ته د غریب عوام ته دغه ته ریلیف نشته، بلکې انډسټریسټ ته کوم ایلیټ کلاس خلک دي بزنسمنان دي هغه ته لږ ډېر ریلیف ورکړی دی. حالانکه دغه کې چې کوم سرکاري افسران دي، ملازمین دي، کسانان
د ذکر دا چې په بجټ کې حکومت د 1000 ارب روپو نه زیات رقم د ترقیاتی کارونو لپاره بیلې کړي، چې په کې 400 ارب نه زیات رقم د توانایي څانګې لپاره ایښودې شوي دي. دې نه علاوه 320 ارب روپۍ به سړکونو او پلونو په جوړولو خرچ کولی شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان د راتلونکي مالی کال په بجټ کې د قبایلي سیمو لپاره 6.9 ارب روپۍ ښودل شوي دي. په پارلمان کې د فاټا ځینې استازي دا پیسې ناکافي ګڼي، خو د مسلم لیگ نون غړي شهاب الدین خان بیا د فاټا په بجټ اطمینان څرګند کړي. په دې اړه له اسلام آباد د سراج صحیح رپورټ اورو.
اسلام آباد کې د جمعې په مازیګر د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار وفاقي بجټ کال 2013 او 2013 وړاندې کړو، چې پکې یې د قبایلي سیمو لپاره کلیز بجټ تر د سکم 20 ارب روپو پورې درسولو، او د دې ترڅنګ د فاټا لپاره په ان اف سي یا قومي مالیاتي کمیشن په پیسو کې د برخې ورکولو اعلان هم وکړو. مشال ریډیو ته د قبایلي سیمو د پارلیمان استازو وویل چې قبایلي سیمې د ترهګرۍ ځپلې سیمې دي، باید چې حکومت خصوصي بجټ اعلان کړی وي. په دې اړه د خیبر ایجنسۍ نه د قومي اسمبلی غړي ناصر خان نفریدی مشال ریډیو ته وویل،
دا ویم چې پاکستان کې څومره د نیم بجټ هم پاټاله ورکړي نو دام زما په سوچ باندې کم دی، ځکه چې په پاټه کې کومه تبعی شوی را کم ډسټرکشن شوی، کم خلک په تکلیف شوی دي، د کاروباري تبعی شوی، نو دا بجټ هم کم دی، نو دا څو به سره روپیه خو هیڅ شي نه دي. زه خو دې باندې پرېږم چې راځه په دې باندې به احتجاج کوو چې موږ لا په دې کې زیات پاند مختصیص کړو.
د کورمی ایجنسۍ نه د قومي اسمبلی غړي سجید حسین توري مشال ریډیو ته ویل، وی بهل د حکومت په دې اعلان باندې باور وکړي چې څه عملی اقدامات اوچت کړي.
بالکل مطمئن هو نشه ورته لیول چې نن ولا هیڅ پته نه لګي، پته شو چې کم دی فاټا د بجټ د کم 26 ارب روپۍ خې دي، نو په دې 26 ارب کې خو موږ سره مشوره شوې ده، نو موږ سره هیڅ قسم د میټینګ شوې ده، نو دې نه موږ خبرې کو او نو موږ پته شو.
مشال ریډیو چې د نیم قبایلی سیمو اف آر نه د قومي اسمبلی غړي قیصر جمال نه د دې بجټ په حق لو پختل، نو د هغه ویناوا
کتا سوګوري لاست ټایم چې کم دا امدغه حکومت جمو آزاد کشمیر گلګت بلتستان ادوی چې کم ډیولپمنت بجټ ودا 25.75 ارب روپۍ، دې کال دوی اغویلا پروپوز کړی دا 43 ارب روپۍ، دې کې اضافه ده 69%. بل طرف لا فاټا چې ټول د جنگ نه دا تباو برباد ده، په هیڅ نشته هغه ځکه چې دوی د 22.9 کړی دا، چې دې کې د موی د فاټا نه بجټ نه 2 ارب روپۍ نورې کټ کړی دي، هغه چې کم دې دوی ذمہ و هغه کټ کړی دي په پی ایس ڈی پی کې، دې کې 26 ارب روپۍ خیدا ایکچوال چې کم راځي دا 24 ارب روپۍ راځي.
د مشال ریډیو سره په خبرو کې د باجوړ ایجنسی نه د حکومتي ګوند پاکستان مسلم لیگ نون غړي شابودین خان په دې بجټ تسلخ کار کړه او وی ویل
3% او 9 روپۍ کې اضافه شوې ده، کوم چې عام روټین بجټ کې د پاټا د پاره 20 ارب روپۍ وینا غچ 26 شوې 26 ارب ته ته دا اوس تقریبا زمونږ ټوله پیسې چې راغونډې شوې 126 ارب روپۍ جوړي. په دې کې زمونږ د اصلاحاتو چې کوم زمونږ غو خدشات او چا دا 3% به موږ ته ملاو شي، نو هغه کې ښکارې لیکلي دي چې هغه بجټ تقریبا کوم دا ویل شو چې د فاټا او د ګلګت بلتستان 3+3 دواړو 3% 3% په دغه زمونږ پوره تسری ده باور دی.
د دې ترڅنګ په دې وفاقي بجټ کې ویلې شو چې د قبایلي سیمو ګلګت بلتستان او د پاکستان د واک لاندې کشمیر کې د 15.6 ارب روپو خصوصي منصوبې اعلان کیږي، او هم په دې سیمو کې به په انفارمیشن ټیکنالوژي کې ټیکس نه اخیستل کیږي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
په بلوچستان کې غلجی قبایل وای چې د دوی په زرګونه شناختی کارډونه او سم بندي ځکه چې حکومت له دوی د شجره نسب ثبوت ترڅنګ نور معلومات غواړي چې دوی نه لري. د غلجی قومي اتحاد مشرانو پرونی او مظاهره کړې چې پکې له حکومت غوښتنه کړې د دوی شناختی کارډونه کلاو او ستونزې ورله حل کړي. سو میاشتې وړاندې د پاکستان کورنیو چارو وزیر ویلیو چې د شک په بنیاد د 3.5 لک زیاتو کسانو شناختی کارډونه بلاک کړي دي. نور حال له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په رپورټ کې راکړي.
د خلجی قومي اتحاد مشرانو 13 ورځ په کوټه کې وایو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت وویل چې د پاکستان د کورنی چارو د وزیر چودري نثار لخوا په هیواد کې د پښتنو ضد پالیسي لانه ده درېدلې، چې له امله په زرګونو شناخت کارډونه اوس هم بند دي. پر دې مهال د خلجی قبایل مشر نواب سلیمان خان خلجی او مشال ریډیو ته وویل،
کم چې موجوده پالیسي روانه ده هغه سره بالکل د اوازی کیږي چې پاکستان گورنمنت اسپیشلی وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار صاحب دا غواړي چې پښتون د پاکستان بهر شي، هغه ثبوتونه غواړي چې هغه به ان شاء الله خپل به چودھری نثار سره نه وي. د دې هر مسكين سره شجره نسب پاړي د 1965 پوری ثبوتونه د خلکو سره هغه ځنی غواړي پرون پریس کانفرنس دغه باره کې د ثبوتونه زموږ سره نسته. اوس مجبور یو چې موږ نادرا اهلکار اور دا حکومت خلاف زراو کسان یا لکاو کسان شهر ته راوباسو او نادرا د پترو گیراو وکو جلاو وکو او نادرا کم چې اهلکار رشوت خور اهلکار دي هغه د غریبانو ونیسو روډ تیرا کشکو.
په دې ترڅ کې عبدالله خان را ته وویل چې د شناخت کارډ کامی اداره نادره دوی ډیر زیات زوروي.
تقریباً داغه امکان ستا چې یو کار وکړي، یعنی غلجی ته خو ګر سره ور جوړیم نه. خلک ته دا وایي بس دا نوټس واخه، موږ همکاري کوو. یوه میاشت بعد هغه میاشت سه بیا د اداره کورکس بیا چې ورسي بالا هغه ته وخې زیر چې وروخې زیر بیا یوه میاشت بیا وخت درکړي، بس دغه ډرامې دي دغه کیسې دي.
بل خواته د پښین ولسوالۍ اوسېدونکو نصیب الله کلیوال وایي چې هلته بیا نور هم وضع خرابه ده.
دا اوس وفاقي ګورمنټ څخه کوم اعلانات کړي دي، 74-75-78 خانه بدوش وزه دا درته وایم مرګرې چې 20,000-10,000 ګرانه په ضلع پښین کې پرتې دي، چې هغه خانه بدوش دیاتي خلک وو په 1975-74 کې کارډونه اخیستي دي. بیا په دې پوهېږي نه چې کمپیوټر چیشته، نادرا سینټر چیشته، دغه جوړېدن چیشته. نو ګورمنټ څخه دی هغه د مور پلار درجه لري، هایا دغه سہولت بدل ته کورکی ودی دیاتی خلکو ته سیاغه مثال دیاتی خلک دی پدیش پویژنه د گورنمنت د نمائنده فر جوړیږي، د درا سنټر انچارج فر جوړیږي، سی کور په کور ورسی کچری هغه ور ترایسی باید سی بیسیت خادم دی دا کار ورو کی او دا هر مشکلات ور حل کی.
دلته خبره ده یادونه ورده چې د پاکستان کورنی چار وزیر چودری نسار دوی مسله مخ ویلی وو چې په هیواد کې د درېنم لکو څخه زیات شناخت کارډونه د شک پر بنسټ باندې بند شوي دي، کوم چې به د پلټنې وروسته خلاص کړل سي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. د خیبر پښتونخوا حکومت فیصله کړې چې په پیښور او نوخار کې دوه نوي خارګوټي جوړوي. روانه اونۍ د خیبر پښتونخوا حکومت او د پاکستان پوسټ امیراتي ادارې اف ډبلیو او ترمنځ د دوه خارونو جوړولو معاهده شوې ده. د دغه معاهده سره سم په پیښور او نوخار کې مثالی خارونه جوړول کیږي. دغه خارونه په پیښور ماډل ټاون او سی پیک سیټي نومیږي. دا چې د دغه خارونو جوړولو سره به ځایي خلکو ته څه ګټه ورسیږي، تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ځانګړي سلاکار ډاکټر امجد علي د 900 ارب زیات لګښت باندې جوړیدونکو دواړو خارونو په اړه وایي چې دا د هاوزینګ سکیم یا کورونو جوړولو منصوبې دي.
سپیک سیټی چې دا 84,000 کنال باندې محیط ده، پېښور ماډل ټاون دا 1,08,000 کنال باندې ده، په دې باندې به تقریبا 9,000 ملیون خرچ راځي. د دې نه به زموږ صوبې ته 85 ارب روپۍ چې دي دا به پټو ریونیو راځي. انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ سٹی بھی جڑے گی، پدی کے وقت پہ بجلی پلانٹ میں جڑے گی، سولر پلانٹ میں بھی جڑے گی، پدی کے بعد تین پارک، پدی کے بعد اسپورٹس فیسلٹیز، پدی کے بعد اسکول، ہیلتھ، ایجوکیشن، اسٹینڈرڈ ورلڈ وائڈ ہاؤسنگ کمیونٹی، اگر ٹول فیسلٹیز میں پدی کی.
د ډاکټر امجد علي په وینا دغه دوانه منصوبې به د قرضو پر ځای د سرمایه کاری په بنیاد جوړول کیږي.
اصل فائدہ دا ده چې یو دا لون نه ده، قرضه نه ده، دا انویسټمنت ده. ایف ڈبلیو والا انویسٹمنٹ راوڑی دلتا با پیسہ انویسٹ کئی زمون صوبے تا با بدل یہ تقریباً سے کم 2,00,000 کنال کی چلے 10,000 کنال ڈیولپ پلاٹون چی دے 10,000 کنال ڈیولپ پلاٹون دا زمونگا صوبے تا ملے گی انشاءاللہ بیا بمونگا غا اکشن کو.
د خیبر پښتونخوا چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز مشر حاجی محمد افضل په دې نظر دی که واقعی دا یوازې د کاغذونو منصوبې نه وي او تر انتخاباتو مخکې ور باندې کار شروع کیږي، نو د صوبې د ولس لپاره ګټورې ثابتې دي شي.
صوبایي حکومت فرنٹیئر ورکس آرګنایزیشن دا هغه کړی دی او سی پیک معاهده کې دا کدا هاوسینګ سکیمونه جوړیږي، نو خیبر پښتونخوا کې دا کورونو ډېر غټ تکلیف دی زموږ خلکو ته. نو که تاسو څه هاوسینګ سکیم جوړیږي پېښور نوخار کې، نو زه پوهېږم چې د ده به ډېر غټ فائده وي پښتونخوا خلکو ته. زما خیال دا چې حکومت به بیا ټول انفراسټرکچر او دا ټول شیونه به ورکوي.
د ډاکټر امجد علي په خبره دا 4 کلنې پروژې به په مرحله واره توګه شروع کیږي او په راتلونکي 1 کال کې به یو سیکټر مکمل شي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار لنهو د مازیګر تر شپګو په منځنۍ سپه شپږ سو یوش په لنډو سپو 2,113 15,360 او 15,280 کلو هرتز.
د دا مشال ریډیو ته د مازیګر 5:30 بجې او شوي لند خبرونه له شاهین بنیری نور.
د دې وخت مهم خبرونه د پاکستان او افغانستان ترمنځ په چمن کې د دوستۍ دروازه نن بیا پرانستل شوې ده. دغه دروازه د تیرو 23 ورځو راهیسې تړلې پرته وه چې له امله یې هر ډول تجارت او پیدل تګ راتګ بند شوی و. د افغانستان په خوست کې په یو موټر بمی برید کې وژل شوو کسانو شمیره 13 ته رسیدلې ده. د برید ذمواري افغان طالبانو منلې. نن د خیبر پختونخوا په زیاتره برخو قبایلی سیمو کې لومبه روجه ده. ولی د پاکستان په نورو برخو کې بعد د سرکاري کمیټې د اعلان تر مخه سبا لومبه روجه وي. حکومت په وفاقي بجټ کې د قبایلی سیمو د پرمختګ او بیا رغونې لپاره 6.9 ارب روپې مختص کړي دي. خو د قبایلو نه د پارلمان غړي وایي چې په دغه اړه وسره سره مشوره نه ده شوې. د مصر هوایي ځواکونو په قبطي عیسویانو د مرګونې برید نه وروستو په ګاونډي هیواد لیبیا کې د ترهګرو په کیمپونو بریدونه پیل کړي دي. د هند انتظام لاندې کشمیر کې نن د یو مهم باغی قماندان او دغه د ملګري د وژنې نه وروستو د هند پر ضد پراخه مظاهرې شوې دي. تېره شپه هندي ځواکونو د سرینګر نه د 30 کیلومتره په واټن په یو کلي کې د وسلوالې ډلې حزب المجاهدین یو مهم قماندان سبزار احمد بٹ وژلې و. په ناټو سازمان کې د روس سفیر الکساندر گرسکو د دغه اتحادیې لخوا په دفاعي بجټ کې زیاتوالی غندلې دي او زیاته کړې ده چې د دغه اضافي ګټه به امریکې ته رسي. او د ایران د بحران او په افغانستان د شوروي اتحاد د یرغل په وخت د امریکا د ولسمشر جیمی کارټر د قومي امنیت سلاکار برزنسکی د 79 کاله په عمر کې مړ شوی دی.
لند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری درته واورول. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله تورشو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
آج ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې د مالی کال 2018 قومي بجټ پیش کړی شو او د بجټ نه یو ورځ وړاندې د خزاني وفاقي وزیر سینیټر اسحاق ډار خبري غونډې ته وویل چې په معاشي ترقي کې اضافه شوې ده او د ملکی معیشت حجم 300 ارب ډالرو نه اوړېدلې ده. دې سره سره د زرې مبادلې ذخایر هم زیات شوې دي. ورځپاڼه لیکي چې د بجټ پیش کولو نه وړاندې د وفاق او صوبو ترمنځ د وسایلو د تقسیم فارموله هم وټاکلې شوه چې پکې د صوبو برخه زیاته کړې شوې ده او د دې ټولې معاشي منظرنامې لړکې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په صوبه کې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د اضافه هدایت کړې ده. د سره سره د تعلیم او صحت په بجټ کې 1.5 ارب روپو اضافه تجویز هم ورکړې ده. ورسپانه لیکي چې صوبایي حکومت لا بجټ کې فنډز بیا لولو سره سره د خپل عملی ګامونو نتیجه یقیني جوړولو لپاره د منصوبه بندۍ کولو ضرورت ده. د سره سره د بجلی منافع او بقایا جاتو وصولې لپاره د هم کړنلاره جوړ کړي او د خو حکومت کولو تقاضا هم دا ده چې بجټ د صرف ترشمیرو حدا نه محدودوي بلکې منصوبه پر وخت مکملولو او د دې ګټې دی اولستور سوالې شي. مشرق ورسپان په خپل اداري کې لیکي چې د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر د نیجی او سرکاري سکولونو نصاب د یو شان جوړولو اعلان ورستو د طبقاتي نظام تعلیم د خاتمه امید پیدا شوه. خو په کار ده چې وفاقي او صوبایي حکومتونه په اتفاق سره داسې قانون سازي وکړي چې په ټول ملک کې یو نصاب منزور کړي شي. ورسپان لیکي چې دا مقصد ترلاسه کولو لپاره په قامي کچ د نصاب د تیاری ضرورت دی. خو افسوس چې حکومتونه قامی کچ سوچ لرلو او په دې د عمل درآمد زحمت نه کوي. ورسپانه په اخیره کلی کې چې نیجی او سرکاري تعلیمی ادارو کې یو شان نصاب رایج کولو لپاره ضروری ده چې د سرکاري سکولونو معیار ښه کړی شي او دې لړکې د داسې استادان وټاکلې شي چې جدید نصاب شاګردانو ته وښایي. ورسپانه 2:00 نیوز په خپلې ادارې کلی کې چې ټول ملک کې د سختې ګرمۍ باوجود په ګڼټو لوډ شیډنګ روان دی چې له وجې د اولس مشکلات یو په دوه شوي دي. ورسپانه لیکي چې موجوده حکمران ګوند مسلم لیگ نون د 2013 ټول ټاکنو نه وړاندې اولس سره وعده کړې وه چې ملک نه بعد لوډ شیډنګ خاتمه کوي. خو څلور کاله حکومت کولو باوجود تر اوسه یې خپله وعده پوره نه کړه او لکه د تیرو وختونو په شان اوس هم په ګڼټو لوډ شیډنګ کیږي. ورسپانه لیکي که موجوده حکومت په لوډ شیډنګ قابو ونه موندلو نو 2013 ټول ټاکنو کې مشکل سره مخ کېدای شي. نو حکومت له پکار دي چې صرف نارو پر ځای دې عملي ګامونه پورته کړي چې اولس د سکون سا واخلي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
کوارتز مجلې د کشمیر په اړه په یو رپورټ کې لیکلي دي چې ډېر داسې قوتونه شته چې د هغوی ګټه په کشمیر کې بېقرارۍ ته په وده ورکولو کې ده او تر کومه پورې چې دغه حقیقت نه وي منل شوی وینه به بهیږي. بلخوا فارن پالیسي مجلې لیکلي دي چې د ریاست جوړونې او پخلاینې نه بغیر د افغانستان امنیتي ستونزې نشي هوارې دي. شاهین بونیری د دواړو رپورټونو مهم ټکي وړاندې کوي.
کوارتز مجله لیکي یو ځل بیا په کشمیر کې اور بلیږي او د نور کله په شان د خلکو غوسه هغه امنیتي ځواکونو ته متوجه ده چې د ریاستونو د ناکامه پالیسیو ښکار دي. د پاکستان لپاره کشمیر یو داسې معامله ده چې د خلکو توجه یې ورباندې د هیواد د خرابې اقتصادي وضع، د حکومت او پوځ ترمنځ د اختلافاتو او د جعلي جمهوریت نه بلخوا اړولې ده. د هند او پاکستان سیاسي مشرانو وخت په وخت په خپلو هیوادونو کې د سیکولر جمهوري نظام د پیاوړي کولو ژمنې کړې دي. هند د یو جمهوري عمل په وسیله په سلګونو واړه واړه ولایتونه په هند کې رایه وزی کړل، خو ولې پاکستان لا تر اوسه د فرقواریت او د صوبو او بلابلو ژبو د ویونکو ترمنځ د اختلاف ښکار شوی دی. مجلې لیکلي دي ډېر داسې قوتونه شته چې د هغوی ګټه په کشمیر کې بېقرارۍ ته په وده ورکولو کې ده او تر کومه پورې چې دغه حقیقت نوی منل شوی وینه به بهیږي. بلخوا فارن افیرز مجلې افغانستان کې د امنیت په موضوع په خپل یو راپور کې لیکلي دي چې لوړ پوړو امریکایي چارواکو د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته سپارښتنه کړې ده چې افغانستان ته 300 اضافي ځواکونه ورولېږي، خو یوازې د ځواکونو په شمیره کې د ډیروالي سره د امریکا ستراتیژي نشي بریالی کېدی. د مجلې په وینا د ځواکونو لیږلو نه وړاندې باید په څلورو میدانونو کې کار وشي. وړومبی د ریاست جوړونه، دویم صلح او پخلاینه، دریم د وسلوالو مخنیوي او څلورم د ځواکونو ځای په ځای کول. تیر وخت کې د جارج ډبلیو بوش او اوباما انتظامیه د څلورو اړخونو ته پوره پام نه دی کړی. باید د ولسمشر ټرمپ انتظامیه د ټولو خبرو ته غور وکړي او داسې مرامونه ځان ته کېږدي چې رسېده ورته کېدلی شي.
دا مشال ریډیو ده.
د جی او ډلې یا د جی 7 ډلې یا د او صنعتي هیوادونو رهبران د خپلې غونډې په دویمه ورځ نن د افریقایي هیوادونو له مشرانو سره په یو لړ مسایلو خبرې کوي. دا غونډه د اټلي په سیسلي جزیره کې پرون پیل شوې او نن به امید مولري په پرونۍ غونډه کې د ترهګرۍ خلاف په مبارزه او نورو موضوعاتو خبرې شوې. د نړیوالو اژانسونو په حواله سالم محمد صالح رپورټ لري.
د ایتوپیا، کینیا، نایجر، نایجیریا او تونس رهبران نن شنبه د او صنعتي هیوادونو له مشرانو سره جرګه سول. تر 15 ډیر افریقایي پناغشتون کې مجبور سوي چې له 2014 میلادي کال راهیسې له مدیترانې سمندرګي تیر په اروپا کې د ښه ژوند په لټه ځانونه ایټالیا ته ورسوي. د جی و ډلې د غونډې په اول ورځ پرون د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان او امریکا رهبرانو ژمنه وکړه چې د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره به نور اقدامات هم کوي. دوی ویل چې د بهرنۍ پالیسۍ اړوندو مسایلو له دې جملې سوریې او شمالي کوریا په برخه کې تر ډېره حده توافق وسو. د ایټالیا صدر اعظم پاولو جنتیلونی چې د دې سرمشریز کوربه دی د نننۍ غونډې په پیل کې وویل:
Oggi al centro del nostro lavoro c'è
زموږ د نن ورځې د کاري لومړیتوب پیغام د تولیداتو او اساسي پروژو په برخه کې ابتکار رامنځته کول دي، چې د انرژي او د ناخالصو ملي تولیداتو د پرمختګ په برخه کې د شو معیارونو رامنځته کول هم پکې شامل دي.
د او صنعتي هیوادونو په پرونی غونډه کې د تجارت په برخه کې اختلافات تر ډیره حل سول، خو د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د اقلیم د بدلون په برخه کې اختلاف حل نه سو. په هغه ګډه خبره سوي اعلامیه کې چې پرون د جیو یا او صنعتي هیوادونو مشرانو لاسلیک کړي، د انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو له کمپنیو غوښتنه سوي د تروریزم اړوندو مطالبو په مخنیوي کې جدي هڅې وکړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په پېښور کې د قاسم علي خان جمعه تر اعلان وروسته نن د خیبر پښتونخوا په ډېرو سیمو کې اولنۍ روژه ده. خو د پاکستان رویت هلال کمیټه اعلان کړي چې میاشت یې نه ده لیدلې، نو په سرکاري توګه به لومړۍ روژه د اتوار په ورځ وي. بېګا د قاسم علي خان جماعت مشر شهاب الدین پوپلزی وویل چې د 1400 کسانو د میاشتې لیدو تر شهادتونو اخیستو وروسته د خالي په ورځ د لومړۍ روژه اعلان کوي. تفصیل د خالد د غلام غوث په رپورټ کې اورو.
د کیسخانه په قاسم علي خان جماعت کې مفتي شهاب الدین پوپلزی د 1400 هغه کسانو بیانونه ثبت کړل کوم چې تیر ماښام د روژه میاشت لیدلی و. مفتي شهاب الدین پوپلزی بیا له نن څخه د روژه د میاشت پیلیدلو اعلان وکړو.
په تاریخ 27 مئی 2017 کو یکم رمضان مبارک 1438 هجری ہوگی.
په دغه محل نوموړي له مشال ریډیو سره په ځانګړي خبرو اترو کې وویل،
علماء پېښور یو نمائنده اجلاس وشو رویت هلال رمضان مبارک متعلق، او په دې اجلاس کې په پېښور خار او د مضافات علماء کرامو شرکت فرمایلو کثیر تعداد سره شرعي شهادت بنیاد باندې دا فیصله وکړی شو چې د خالی پرز وشتم تاریخ د مئی باندې چې یکم رمضان مبارک وي.
مفتي شهاب الدین پوپلزی زیاته کړه چې په پښتونخوا کې د رویتی هلال کمیټې ذمہوار کسان هم د هغه سره په قاسم علي خان مسجد کې ناسو، او هغوی مرکزی رویتی هلال کمیټې ته د دغه کسانو د میاشت د لیدلو خبر ورکړی وو. خو مرکز د وړاندې کلونو پرنګ د پښتونخوا سره تعلق لرونکي د میاشت د لیدنې شاهدان ونه منل
چې دا خبر مخکې نه تېوا چې موږ سره چې کوم کسان به گواهان راځي موږ به د هغوی اطلاع چې دی هغه به صوبایي زونل کمیټې له ورکو. داغه ته معزز میلمانه دلتا ممبران موږ سره شرکت وکړه، ڈاکٹر مفتی حبیب الرحمان صاحب او مولانا ابو بکر قادری صاحب دی هم گواہی د گواهان نواخستا دی الحمدللہ مطمئن بیا دوی د مرکزی کمیٹی ممبر او زمونږ د صوبې سینیئر ممبر ڈاکٹر حافظ عبدالغفور تا هغه ټول گواہی چدا هغه اطلاعګانې او گواهیان چې دی هغه منتقل کړي هغه بیا مرکز سره رابطه وکړه او خبره اماغه چې وی نه مناله.
قاسم علي خان جماعت ته راغلي د 1400 کسانو لخوا د میاشتې د لیدلو ترڅنګ د پښتونخوا د نورو برخو نه هم تیر ماښام د روژې د میاشتې د لیدنې راپورونه راغلي دي. خو د مرکزي رویتی هلال کمیټې مشر مفتي منیب الرحمن بیا تیر ماسخوتن اعلان وکړو چې د هیواد په یوه برخه کې هم د روژې میاشت په نظر نه دراغلي، او پاکستان کې به د اتوار د ورځې نه لومړی روژه وي. غلام
د خیبر پښتونخوا اوسیدونکو وایي د صوبې په زیاترو برخو کې د سخت ګرمۍ شروع کېدو سره سم د بجلۍ د ډېر وخت لوډ شیډنګ هم شروع شوی دی. د دې خلاف وخت په وخت احتجاجونه هم کیږي. بلخو د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف یو وار بیا د تیرو کلونو په شان روان کالم د روژه معماتي او پېشونی په وخت لوډ شیډنګ نه کولو ژمنې او اعلانونه کړي دي، خو عام ولس پرې باور نه لري. شبیر احمد جان رپورټ لري.
پېښور کې یو دکاندار رضوان الله وای چې کله هم په پاکستان کې وزیر اعظم یا سکنو لوړ پوړو چارواکي په یو خاص موقع یعنی روژې یا اخترونو نوړاندې د لوډ شیډنګ نه کولو ژمنې وکړي، نو د هغه په حکم کله هم عمل درآمد نه کیږي او هغه لوډ شیډنګ په هغه خاص وختونو کې نور هم سیوا کړی شي. نو یا خو د وزیر اعظم اعلانونه دروغ وي، او یا خیبر پختونخوا د پاکستان برخه نه ګڼل کیږي.
چې وزیر اعظم وی لوډ شیډنګ باندې کیږي نو هغه د هغه نه زیات شروع شي کول، مطلب دا 12 غنټه لوډ شیډنګ نو هغه چې کله اعلان وکړي نو بیا 18-20 غنټه شروع شي. بجلی نو بیا هم لا گزاره کی چلے ځان ته د وبو ماشینو لګي ولام بای پکی مکی لګي دل لگا وا وی نو چې کله بجلی نه لوډ شیډنګ نو مطلب ډیر زیاته مشکل شي. عجب هم بار روتی مو خدای سړی نو بار ګرځو را ګرځو زنانو او د تسوی زنانو خو مطلب غریبی مطلب په کور کې نه ناستی وي، او چې لابن کورونا پکی وي نو خپلونه ډکی جامع ټوی لمدی وي نه بار راوتی شي وزان ته پکی نه وي بس ناسی نو سبا کوي.
هر څه چې پېښور پولیسو کې نوکر دی وای چې ټول روز ستل استومانه خلک د مزدورو او ډیوټو نه راشي او بیا په تیار کې روزي ماته کوي یا د غرنګ پښمنه نو ډیره ورته ګرانه شي.
دا هو دویر کال روره دا اعلان کوي او خاص هم دغه ټیمونه کې بیا لاړ شي روزي ماته ټیم شي د غیا د غنه مخ کې روح بس پدای کې به بجلی لاړ شي. دا دوی خو دوی ته احساس نشته روره چې کم اس کم سړی خو دا روزونی سے روزہ دا الله رضا ده پر تاسو خدا نه پي خلکو باندې ظلم مکوي کم اس کم چې نور ز مخ کې روستو خو کوي خدای روزه کې خاص کر روشه ډګ کم کې بیا چې پښمنی ته کې نه او تک تور ته یو پکیم نه خولیم را بیږي او ګرمي ډېر تکلیف ورو
په پیښور کې مزدوري کون کې د تنګي اوسیدونکو جمیل الدین وای چې په کورونو کې کزنانه دي ماشومان دي او کمشران دي د لوټ شړنګ لوجه ټول یو شمیر ستوند سره مخ دي
دا کم تیر کالونو کې چې حکومت مونږ سره وعده کړی چې یاره دا بجلی به مونږ حکومت نو دا خو مکه شانته زنانو ته تکلیف دي ماشومان ته تکلیف دي پښمنی ټیم کې د مشران ته تکلیف دي چاغوي او داسه ته زی او داسه کې ورته تکلیف او په کار دی چې دا حکومت چې زمون کم دي نو دې خاص کړ دي بجلی په اړه کې لګ فکرمن شي ټول غریب خلک دلته کې اوسېږي د چا نه د جنریټر وس کیږي او که جنریټر چا کوي نو ګیس هم نشته دی ګیس کې هم دا قال دي چې د پښمنی په ټیم کې لوډ شټینګ شروع کړی دی
ولی هم په دې اړه چې کله د وابډي او چارواکي یا په پیښور کې د بجلی د ترسیل ادارې ویان شوکت افضل سره د بیا بیا تماس نیولو ورستو خبره تر وشوي نو هغه د اواز نه ریکارډ کولو په شرط مشال لیډو ته ویل چې روزمات او پښمنی کې په یو ځای کې هم لوډ شټینګ نکېږي او کوم سیمو کې چې لوډ شټینګ سیوا دی د هغه ځای خلک یا بلونه نه جمع کوي او یا هلته کې غلاګان ډېر وي شبیر احمد جان مشال لیډو پیښور
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو
پرګنې
په دولس نیمو بجو
د نیمې نړۍ غږ
په پاوکم یو بجا
د مسافرو غړې
په اتمې نټه د پاسه یو بجا
حجرا
په اتمې نټه د پاسه دو بجو
هارون بچا هنري غړې
په دوه نیمو بجو
د مشال مرکا
په درې نیمو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو
په ننګرهار کې د آزادو خیریه ټولنو د همغږۍ مرکز په 500 بېوسو کورنو خوراکي سامان ویشلې د همغږۍ د مرکز مسؤلین وایي چې دوی ته شتمن خلک خیرات او زکات رالیږي او دوی یې په مستحق او بېوسو کورونو ویشي نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باس محمد عابد را کوي
لتیرو سو کلونو رئیس په ننګرهار کې آزادی خیریه ټولنې چې په بیلابیلو برخو کې په افتخاري توګه خلکو ته خدمت کوي د خیریه ټولنو د همغږۍ مرکز تر چتر لاندې راټولې دي دغه ټولنې له شتمنو خلکو څخه زکات او صدقات راټولوي او اړمنو خلکو ته یې رسوي یاد مرکز د روژې د رارسېدو په مناسبت په 500 بېوسه او بې سرپرسته کورنیو خوراکي توکي وویشل د دغه مرکز یو تنفال غړي امدولار باب د مرستو د ویش پر مهال مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
دا مرسته چې شوې ده دا زمونږ یو دوست دی د تسل هغه د زکات د مرستې پیسې دي غوښتلې چې د روژې نه مخکې د باز خیریه بنسټ د ماما د کم خیریه بنسټ چې د نورې ټولنې چې د هغې په مرسته تاسو ته ورسو دلته مونږ 500 کورنیو ته یو
د خیریه ټولنو د همغږۍ د مرکز مشر انجینر محمد عمر پښتمنو خلکو غږ کوي چې خپل صدقات او زکات د خیریه ټولنو د همغږۍ مرکز ته راولیږي چې دوی اړمنو خلکو ته ورسوي
ما د دې همغږۍ دفتر په وساتت سره په ټول هغه ورونو باندې چې هغه سمندي امید ده چې دغه خیریه ټولنه چې منګدار کې دي د هغوی سره په رابطه کې شي او هغه خپل زکات یا صدقات د دې لیار نه هغه ضرورتمند ورونو ته ورسول شي د هغوی خپل مسؤلیت به رفعي او موږ به وکړای شو چې دغه ضرورتمند ورونو ته خدمت وکړو
هغوی سره چې د روژې د رارسېدو په مناسبت مرستې شوي وي خوشاله ول دوه تنوي مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
هر چا چې مونږ سره د امرسته کړی مونږ حقدار یو مونږ سره ورسېدل او مونږ غواړو چې دغه شان زمونږ په دې وطن کې خو رسېدلي خلک شته او مسلمانان غریبانان او مسلمانانو باندې رحم وکړي او مونږ سره لږ امرسته وکړي
چې مونږ ته د امرسته را لګي دي غریب او غربت خالق تعالی دې نور ممت ورکي چې مونږ غریب او مسكين نه انت اطمینان ته او اسرانان ته د ماړو پټکي
د ذکر ورده چې په ننګرهار کې د خیریه ټولنو همغږي مرکز د ژوند خیریه ټولنې د شهید زرغون شاه ماما خیریه بنسټ عمل تحریک او باز خیریه بنسټ څخه جوړ دی چې هر ټولنه یې په بیلابیلو برخو کې اړمنو خلکو ته مرسته رسوي د همغږۍ د مرکز مسؤلین وایي چې دوی به د اختر په مناسبت هم له اړمنو خلکو سره ورته مرستې وکړي باز محمد عبید مشال راډیو جلال آباد
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه وډک ژوند
خو افسوس خبره دا ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستاني نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا کزاغه ته ډیر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دومره اجازه پیشي چې مونږ یو چرچ وو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمه سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دوی د ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چې کوم دي په غیر باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي
د بلاست کې موږ په خپل د او چرچونو د پارلمان کې
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجه او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجه.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په کورمه کې د امن په نوم د کرکټ ټورنمنت د سپریو لوبډلې په خپل نوم کړي. په فائنل لوبه کې کامیاب ټیم د اوچت سیمې لوبډلې ته په سلوېختو رنزونو ماتې ورکړه. له دغه فائنل پس د سیمې لوبغاړو د میدانونو او سهولتونو غوښتنه هم وکړه. چارواکي وایي پلان لري چې هلته ورته په سپری کې د کرکټ یو ښه میدان جوړ کړي. په دې اړه نور تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال طارق اورگزی په دې رپورټ کې راکوي.
په کورما کې امن په نامه د کرکټ ټورنمنت سرته ورسېدو. دا ټورنمنت یو میاشت وړاندې د سپریو پر میدان شروع شوی و. فائنل لوبه یې له اوچت کلي لوبډلې څخه د سپریو لوبډلې وګټله. په دې ټورنمنت کې دوه دېرش لوبډلو برخه اخیستې وه چې په کلا ضلع هنګو څخه هم لوبډلې راغلې وې. د ټورنمنت جوړونکی ملک ګل احمد وایي په دې کې په لویه کچه د خلکو شرکت نه دا معلومه شوه چې خلک د جنګ جګړو پر ځای ورورولۍ، مینې او محبت ته ترجیح ورکوي.
لیدل قتل وشی بدل دب روغ لبت سسٹمون و عیسائی وقت ہر مزگار بدل دکی گل رنگ کی دو خبر ابار و خل خوشول دی بس رجا روغ لازق اختتام تا جلتا ہی سرا نو بس طول خل کو خوشحال حاصل ہے دل دکی امن امان دا
دسمی لوگ غاڑی کل ایو خواہ دا ڈول ٹورنمنٹو نا گٹا ور بولی بل لوری تا لپولیٹیکل انتظامی غختنا کبی چی دوی لپارا دے پسیما کے دو لوبو میدان نا جوڑ کری دبگان سمی یو لوگ غاڑی رومان وائی زمون خلق دا کرکٹ دے مناوال دی خو میدانونا نلری پکار دے چ پسیما کے اور تاخ کھلے میدانوں نا جوڑ کڑے شی
دغ زے ډیر غاٹ غاٹ ٹورنامنٹ کی گی او ډیر غاٹ ٹیموں نا حصہ خلی او بد قسمت ہے واجی نا دیجی گراؤنڈ نا نشتو کمائے دا فیسیلیٹیز نشتو ای گراؤنڈ نا حکومت اپ کور دا سموتا گراؤنڈ نا جوڑ کی
دو کوزی کور میں مرستال پروٹوکول جان طارق حسن چ دا فائنل لوبے مشر ملمو وای پولیٹیکل انتظامیہ پلان لری چ دو کوزی کور میں مختلف سیمو کے دل بغاڑو لپارا میدان نا جوڑ کڑی
لڑکی مونگا پا ای ڈی پی کے خپل سفارشات ہم لی گلی دی انشاء اللہ دا زی خو چی تاو سنگا وی نی دا دیر خکولی زی دی زمونگا کوشش دی چی کلا ہم زمونگا ای ڈی پی کامیاب شی منظور شی نمونگ ورطا دا دی زی نشاندهیو کو او دغه خلکو ته مونږ هم خواست کو چې د چا دا علاقه ده چې هغوی په دې کې مرسته وکړي او د خپل ځوان کول د کامیابولو او دوی ته د لوبو د اسانو ورکولو د لپاره مونږ ته دا زیره کې
یاد دی چې 15 کال وړاندې حکومت د کوزی کور مې په ساده کې د لوبو یو غټ لوبغالي جوړولو پریکړه کړې وه خو لا تر دې دمه د لوبغالي په جوړولو کار نه دی شروع شوی. مرستیال پروتوکول جن طارق حسن وایي دا لوبغالی چې پکې فوټبال، کرکټ او داسې نورو لوبو لپاره بیل بیل میدانونه به هم تیاریږي ځمکه ورته په کار ده او زیاتوي چې کله ورته دا ملوشوا نو کار به پر هم شروع کړي. طارق ورغزه مشال ریډیو به خبر.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیستریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه پورس
او ریتونکو تاسو معلومه ده چې پاره روزه کې موږ درته له روزې سره په تړلو موضوعاتو د دینی عالمانو نظر راوړو. نن مو په دې موضوع خبرې کړې دي چې د ناروغانو یا مریضانو لپاره د روزې سره احکامات دي. دا موضوع راته په شارجه کې د مذهبي چارو وزارت دینی لارښود مفتی ذاکر الله ذاکری صاحب روښانوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د مریضانو په حق لا ورونو پوښتنه کړی دا هر هغه مرض چې د سړی کچیر روژه ونیسي هغه مرض زیاتیږي او یا هغه مرض چې دی زیاتیږي خو نه خود دی چې کوم د روغتیا د پاره او در هغې دودو پاره وخت ټاکلی دی، د هغه وخت نه زیاتیږي، هغه وخت اوږدیږي او یا داسې چې د انسان د تلف او د هلاک سبب ګرځېږي. په دې صورت کې دې انسان ته روا دي چې روژه وخوري، خو دې خبرې ته باید فکر وي چې که متخصص ډاکټر دا خبره ورته وکړله که تا چیرې روژه ونیوله نو د روژې په نیولو باندې ته یا د مرض حتمي توګه باندې زیاتیږي او یا د شفا وروسته کیږي، زر شفایاب کیږي نه، او یا مثلا د مرګ خطر دی. نو په دې حالت کې د ته روژه نیول شرعاً حرام دي، جایز نه دي، او د طبیب او د ډاکټر په خبره باندې ورته عمل کول واجب او ضروری دي. او که چیرې داسې چې متوسط حالت وي، مثلا کولی شي چې دا په ډېرې سختۍ سره روژه ونیسي، یعنی سختي ورباندې راځي خو نه یې مرض ورباندې اوږدیږي او نه چې دی هلاکت ته رسیږي، نو په دې صورت کې دته اختیار دی چې دا انسان یعنی روژه نیسي او که روژه خوري، ځکه دا هم مریض دی او مطلق مریض دپاره افطار شرعاً روا دی، په هغې کې کوم مشکل نشته دی. خو که چېرته ډاکټر ورته وویلې چې روژه نیول تا ته حتمي ضرر رسي، نو په هغې صورت کې د روژې نیول په ده باندې صحیح نه دي او ګناهګاریږي په هغې باندې. دا د مریض په باره کې. بیا مرضونه په دوه ډوله دي. یو هغه مرض دی چې هغه وختي مرض وي. وختي مرض چې کله په انسان باندې راشي د رمضان شریف په میاشت کې، نو هغه دپاره رخصت د افطار شته دی په هماغه شرایطو کې چې یا مرض زیاتیږي او یا یې شفایابي او روغوالی وروسته کیږي او یا چې دی د مرګ یا د تلف د عضوي سبب ګرځېږي، نو په دې صورت کې ورباندې واجب دي چې روژه ماته کړي او بیا د دې روژو قضا راوړي. یو هغه انسان دی چې د هغې مرض نه جوړېږي، مرض د هغې د ژوند سره دایم دی، تر څو چې ژوندی دی هغه مریض وي، او داسې مرض ته روژه نیول نقصان رسوي، نو په دې صورت کې د لپاره روژه خوړل روا دي او دا به د هغه ځینې فدیه ورکوي. دا د شیخ فانی په حکم کې دی. شیخ فانی هغه انسان ته وایي چې هغه مثلا ډیر سپینګیره شوی او روژه هغه لپاره ډیر د مشقت باعث وي، نو هغه انسان لپاره بیا دا حکم دی چې هغه به روژه نه نیسي او د هرې ورځې به دا فدیه ورکوي. د فدیه مقدار دا دی من اوسط ما تطعمون اهلیکم، چې کوم تاسو خپله خوراک کوئ په خپل کور کې د هماغې په اساس باندې تاسو فقرا او ته سحر او ماښام دوه وخته ډوډۍ ورکئ. وما علینا الا البلاغ المبین. مفتی ذاکر الله ذاکری د عرب اماراتو متحد څخه د اوقافو د مرشی په توګه.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. د دې خبرونې په اخیری شیبو کې لن خبرونه ل شاهین بنیری نور.
د دې وخت مهم خبرونه. د پاکستان او افغانستان ترمنځ په چمن کې د دوستۍ دروازه نن بیا پرانستل شوې ده. دغه دروازه د تیرو درې ویشتو ورځو راهیسې تړلې پرته وه. د ایرانی سرحدي عسکرو د ډزو له امله یو پاکستانی کس وژل شوی دی. چارواکي وایي دا پیښه نن سهار د بلوچستان په پنجګور ولسوالۍ کې هغه مهال رامنځته شوه کله چې پولیس ته څیرمه دا کس په خپل موټر کې روان و. د افغانستان په خوست کې په یو موټر بمي برید کې د وژل شوو کسانو شمېره اتلس ته رسېدلې ده. د برید ذمواري افغان طالبانو منلې ده. نن د خیبر پختونخوا په زیاتره برخو قبایلي سیمو کې ړومبۍ روژه ده، ولې د پاکستان په نورو برخو کې به د سرکاري کمیټې د اعلان تر مخه سبا ړومبۍ روژه وي. حکومت په وفاقي بجټ کې د قبایلي سیمو د پرمختګ او بیا رغونې لپاره 6.9 ارب روپۍ مختص کړي دي، خو د فاټانا د پارلمان ځینې غړي وایي چې په دغه اړه سره حکومت سلا مشوره نه ده کړې. دا مصر هوایي ځواکونو په قبطي سویانو د مرګونی برید نه وروستو په گاونډي هیواد لیبیا کې د ترهګرو په کیمپونو بریدونه پیل کړي دي. د هند انتظام لاندې کشمیر کې نن د یو مهم باغی کماندان سبزار احمد بٹ او داغه د ملګري د وجنې نه وروستو د هند پر ضد پراخه مظاهره شوې دي. په ناټو سازمان کې د روس سفیر الکساندر گرسکو د دغه اتحادیې لخوا په دفاعي بجټ کې زیاتوالی غندلې دي. د گرسکو په خبره د اضافي سره به د امریکا دفاعي صنعت ته زیاته ګټه رسي، ځکه چې اروپایي هیوادونه نور وسله هم له امریکا اخلي. او د ایران د بحران او په افغانستان د شوروي اتحاد د یرغل په وخت د امریکا د ولسمشر جیمی کارټر د قومي امنیت سلاکار برزنسکي د 89 کاله په عمر کې مړ شوی دی. لکه د هنری کیسنجر هغه یو داسې پوهانو چې په نړیوالو چارو یې ډېر اغېز پرېښی دی. برزینسکي په وارسا کې زیږېدلی و او په کینیډا او امریکا کې زده کړې کړې دي.
لند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری درته واورول. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونه وخت سر ته رسیږي. مونږ امید کوو چې دا خبرونه به تاسو خوښی شوی وي. زملی ها میرزاده شاهین بنیری او تکنیکی همکار علی محمود درنه په یو ځای اجازه واړو. تاسو د ماخام د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوه ریډیو خبرونه اوریدل مه هیروئ. د ځان خیال ساتئ. د الله پامان.